قومونه د افغانستان په وخت نه بجوشي او سه مزیم تاسې ازادي رادیو یې مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب تل شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې د جرګې په شان شي. هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جګړونو ټولې د کراچي سمندر ته سر نه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتون د قومي جرګه چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. د جرګې د خبر پښتونخوا لبیلابیل سیمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمېر د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. تېر ورځ خبر په ریګي للما سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل شول او لستور ټپیان شول. منظور پښتین له دې وړاندې ویلي چې په هره بیه چې کېږي جرګه به کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز تنبیوال قول ویلي چې د بشري حقونو څارنه په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغه د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د تنبیوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او به دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو سلور اتیو می ګډي غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رات کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استاذ نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه. هغه لی فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکول موضوع ته پیښری ویلي چې روان کړکېج او د طالبانو د موثره حکومتولۍ د نشوالي له کبله رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي سیاست د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت دی بل کال لپاره وغځوه. دغه شورا پرون د یو پریکړلیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي چې د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه ازبکستان ته د عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتون کورمان ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کاملا هاریس او نورو ښځو ته سپکاوی کړی او ویلي دي چې پر ښځو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې ښځې رای ورکوونکو ته رای ورنکړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي چې نه غواړم خو کس اوسم چا راته ویل تاسو باید ښه اوسئ ځکه دا د ښځو نه خوښیږي خو ماویل زما لپاره اهمیت نه لري. او وروستی خبر هم دا چې د ملټین په نوم سمندري طوفان چې د درېمې کټګورۍ طوفان دی د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د راپورونو پر بنسټ څه باندې 2 میلیونه کورونه او نور سوداګریز او اقتصادي مرکزونه برېښنایي پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په هادري ساراسوتا او ماتي خرونو کې پرې شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم داده په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی ده.
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ خو
پلپیمه چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړ چې مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم.
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للما سیمه کې جوړ شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي. پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول. د پخت بې خبر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شوي دي چې ورڅخه درې مړه شوي او 12 ټپیان دي. تاسو راپورونه مشته چې د وژل شویو کسانو شمېر سلورو ته رسیدلې ده. بلور تنن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیسو نیولې دي چې د کسان غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسې او په سبانۍ جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل آیا څخه وپوښتل چې د دې جرګې تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونه او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونه او د شمالي وزستان د نور سیمونه کمی قافلې چې د خیبر ریګللمی ته روانو په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دی هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړې دي او هغه جرګه چې دا پاغې کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې د محسن نقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلې دي او په دې کې داسې راپورونه هم تازه راپورونه هم داسې راغلي دي خو دغه موږ مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله چې اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو له ډیر شمېر ګوندونو په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي د پښتنو سیاسي ګوندونو به د دې جرګې په اړه باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکې نه هم د منظور پښتین وګورو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدل کاته کړیو. ایمل ولی خان سره لیدل، د عوامي نېشنل پارټي مشر سره، د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبایي د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا به سبا معلومیږي ځکه چې کوم وګورو اوس درې بجې ماسپښین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو نو پدې کې د عوامي نېشنل ګوند استازي موجودو د خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم البته په جنازه د جنازې په مراسمو کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي، ځکه ک پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي. پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کالدم، نو دا هغه بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی به یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو هغه ته ورشي او کور نشي.
اوس پښتنه هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپي کېدو خبرې هم شوې ده. سره دی چې دغه کسان هلته مبالغ شوې دي او دوی هلته پکې ټپیان مر کړي دي، هغه هلته خپل کسان هم له لاسه ورکړي دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي که
بالکل کوم ګورو لپرون راځي چې کله دا خا منستراله او درې کسان ووژل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخمانی یو خبرګون مخې ته راغله او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومو ګورو دا ننم دا خبرونه دي په سیمه کې کوم د مشالو خبريال دي اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تاریخ مکمل دي، خلک ناس دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیا بکیږي. او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډېر واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کوم ګورو هغه ډېر مستقیم دي، په خپل هغه دریزه وغه منی هغه ولاړ دي چې را سبب دوی دا جرګه کوي او وسم دا انتظامات او هغه چې کوم شي دي. او د دې خبره بل هم دا چې و د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو.
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تر نرمي خکاری دادم د خلکو زور او دادم د پښتنو د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي کوي کنه. پښتنه خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احيانا به هم پولیس دوی د مخنیولو کوشش کوي. چلته باید دوی هڅه وکړي، باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي. بیا به هم جرګه کیږي، بیا به هم پښتنه، بیا هم د منظور پښتین پلاویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي، دغه جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبره وکړه کنه د جرګې مخه چې دا غو د حقوقو وسایلو نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي. او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو. نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخته ده، خدای چې کوم تسلسل را روان دي، دا تسلسل چې کوم را روان دي نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې څونه فکر دي چې کوم انتظامات شوي دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوې ده چې په خپل وخت باندې به او په خپل لغه باندې، که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا که موږ چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوره هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلق ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي.
بل اخر دغه د حقوقتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کوم لړۍ چ روانه شوې ده، دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړې په برخه کې د موثر تمام شو؟ بل اخر بارنګ راوري
په پاکستان کې کومو ګور دي نمخ کې هم ډېر جرګي شوې دي، کومو ګور د پښتونخوا ملي او می ګوند په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دغه شانې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی، پاکستان تحریک انصاف، اوس پخوا هغه په مرکز کې پیل حکومت پو، خو مرکز نه حکومت چې کله ختم شو نو دوی اوس د پښتنو خبره و شروع کړله، حالانکه د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغلی. اوس د پښتنو د حقوقو، د هغوی د حقوقو، د هغوی د وسایلو د خبره و شروع کړله. نو دا یو دا چې دا یو ګران دی، دا یو ډېر لوی ستره مبارزه ده، دا په دی یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا داسې نه ده چې سمدستي توګه مانی. په پاکستان کې منګورو اسټابلیشمنت یا د اسټابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي، نو اسټابلیشمنت دونه کوي دی دومره هغه دی چې هغه په دې برخه کې د پښتنو که څه هم پښتانه هم په خپل منځ کې داسې اتفاق لري نه، حالانکه په مرکز کې ډېر خخه په لوی لوی څوکو ناستې دي، خو څو پورې به د حقوقو یا دغه خبر راشي نو بیا په هغه ځای کې خبره نه وي.
ګولایاسو چې موږ سره یې خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د ملګرو ملتونو سلور اتیوې مې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رور کولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسازولې سرپرست نذیر احمد فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایې په دې هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته وځنډول شو او له امله په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لوزیات نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فائق د یوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق پاړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیه مناسبه کې تر رای چونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثرې حکومتولۍ د نشټوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل دوا او سی پنځه آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د نولسمې مادې له مخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نذیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق او لوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق الوزیت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د غرض په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې له زرو ډېرې ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فائق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسؤول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې له مخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي فائق ته دغه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملټن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د ملټن توپان د فلوریدا ایالت په ډېرو برخو کې برېښنا برې کړې چې تر نن سهار څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات په راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په 1 ساعت کې 160 کیلومتر څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پرېس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه ناوخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران ورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلي هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسېدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې خدمتونه بندي. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختي زیانمنې شوې دي. د سن لوسی خارګوټي د سیمیزو پولیسو یو چارواکي کېد پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي د توپان له کبله وژل شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوي ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې یو شمېر افغانان چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوي دي. د ایران مشرق ورځپاڼې راپور ورکړی چې د تختونکو دغې ډلې د خپلو خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره یې د دوی کورونو ته استول. یو شمېر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشي کېدو لپاره لسګونه زره ډالره ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
سر نفر آشنا شد، گفت ای آدمی است که در ایران شناخت زیاده دارد.
سمیه عطایی یوه له هغو افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یوه سازمان لخوا د کار موندلو په بهانه تیرېستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان گرفتن و ما 9 نفر بودیم. 9 نفر ما را مجرد بودن در این وسط
غلوم موږ نه کسه ونیولو. په همدی ترڅ کې چې ورونه مې نه غوښتل وتښتول شي او مقاومت یې وکړ، دوی زما د ورور سر په ټوپک ووهه. ډېر یې هلته شکنجه کړو. زموږ نر او ښځه یې وهل او شکنجه کول او ویل یې 45,000 ډالره موږ ته راکړي. زموږ ډېرې پیسې دغه شان د کورنۍ له سرو زرو سره یې له موږ نه یووړل.
نوموړی وایي چې وروسته تښتونکي وپیژندل شول او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تښتونکو له منګولو ځانونه خوشی کړل، خو شکایت کوي چې دې قضیې ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې. اغلی تایید آ کوي کوم تښتونکي چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی یې لشتون ویره لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي. عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری یې تښتول شوی وو او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی. هغه وویل
شپږ میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي وو. څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشی کړ. داسې اندېښنې زیاتې دي.
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او 2 ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی وو. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې 10 تنه افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تښتولو په حال کې وو. د دې ایرانۍ ورځپاڼې په وینا د تښتونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول. په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د 2 مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي. د دې راپور له مخې د دې ډلې 10 تنه غړو د خپلو مشرانو په امر د 1 شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړې دي. دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 1 شمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. هغه د دې کار لامل په هغه هیواد کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو او امکاناتو برابرول ښودلي وو. ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په تېرو 3 کلونو کې د بېکارۍ، بېوزلۍ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا 3 کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزیه وینجونی په دې شرایطو کې د خفګان، استراپ او بیارزښتۍ احساس کوي. ځکه نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړی کار وکړو، ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کېږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې.
روحیه مو په شدت تخریب شده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف تر روان کال د جولای په 10 یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپل بیا ځلي واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پراتګ سره د افغان نجونو روحیه خرابه شوله او خرابه ده او نوره به هم خرابه شي. د هر څه نه پاتې یمه. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپله پوهیم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړئ زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان مېرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډېره بده ښودلې وه. پر مېرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې یې کړي خو بیا هم بېکاره دی چې له امله یې اوس پر رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجې نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوی ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب کېدو خاطر روان دی. استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نو ډاکټر ته لاړم، هغه مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه د بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ دو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډېری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
تر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیسته او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بل کار په فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو یې تبن منفی دی، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړي چې د دوی په راتګ سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤل وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کېږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چه پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وڑه کلو تر سو ده دوی ده پوهاوی کچل وڑه نشی دوی خپل روانی روختیا تا ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی تر سنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی بلکه ده آم روختیا وزارت او ده هغو نریوال و موسسات و جوڑخ چه پدی برخه که کار کوی هم لبد مرغا ده روانی روختیا برخه تا لگه پاملر نکوی
از جمله بخش سنت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېرې ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کیږي. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سږ کال د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتیا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې